دغه رپورت برابر کړی دی.
اردونکو ما سره دلته یو ځوان ناست دی، یو داسې ځوان چې اتن سره ډیر بلد دی او په خپل متن کې او د اتن اصول سره بلد دی او پویږي هم د اتن په برخه کې، چې هغه انور صدیقی صاحب دی او ډیر تکړه شاعر او لیکوال هم دی. نو د سره به وغږیږو. صدیقی صاحب سړی مشي
خیر اوسې؟ ډیره مننه شپږ سې تو سستری مشي
مننه ژوندی اوسې. صدیقی صاحب اول خدا ته وایي چې د اتن چې دی په څو ډول دی؟
شپږ سې ډیره ښه پوښتنه دی وکړه. په ځای اول خدا اتن چې دی د افغانانو یو دود دی، یو ریواج دی. اوس ټول افغانستان کې خصوصا پښتنو علاقو کې لکه غزنی ولایت کې یو رقم اتن دی، په پکتیا کې زدرون ورونه چې دی بل رقم اتن، کې منګار عزیزان بل رقم، کې اجازی بل رقم کوي. هر ځای کې یو تغیرات لري. دغه اتن چې دی دومره مشهوره لوبه ده چې ټول نړۍ پیژني ملي اتن. نو ملي اتن چې دی وال مو یاره سندره یا غره وته یې کنه، هغه پروګرام نو سو درې سالو ډالی جوړیږي، لسونه بل ته ورکوي. آغا بیا یو سار شوی مانسا، هر سار انتخابی خوخوی مرګلو سره پیوی چې متوسبه دغه سار یا یو
ته فرزند یو سار متوي څنګه یی
چې وو دی وشتم پرته دین کرم مسافر مسافر لولیا سلام سلام دی دغه یو خسار دی. لکه بل سار مو چې کلا چې کلا دریږي و سور دی چورګل، یا پسپین جبین دی خلی ډنډ وی لوړی دینه و سور دی چورګل وای روغله سلوونه. به د ټول زونون و بل سر زونه یو روی او بل ته ګوري کنه غا ګلون دی ورسنه کې زونه یو روی فقط تنچی چوی غ سار شیدای یو کاس چوی.
بیا کلا کلا دغه یو غرزه یا کیږي نو څا په ډیر یو شروع کې غا څنګه
هغه خو چې کړه د کړې و لګي مصره ابل ډالین یو هغه احساسات ز سرګندوی کنه
یو فشار پچي
فشار پچوي چې یعنی مو کې مسجد احساس ته مولک تاسې نه غختلیو.
بیا دا کله د غره خلاصيږي چې بیا دوی اتان ترسي اند غره نه بیا ورسته اتان شروع کړي.
بیا غره نه ورسته به چې کله د پسلی غو کې چې بس باندې د پسلاوي او میدان باندې چا کې شروع کیږي اسلامه کوچيونی ګډي دور شوی
لکه هغه څنګه یو چا کوي لاټ خوري څنګه
هغه بیا د سترې چا کې وای درو چا کو نه ورسته بیا ورورو تغیرات ورولي ډول سسام مغه ډول ولا شي دغه خپل نفر تکیبوي کوشش کوي د سار نفر یا خپل غ سلیکه کنټرولوي کنه پیږي چې د سړی مهارت لري یا لاټ نه ونه غلطيږي یا حکومت تان شروع کوي یا تغییر ویل کوي لټونه زیاتوي نو خپل مرګلو نه غا کوي چې لاټ دا شریا شپږ دی یا شپږ سال ور دی یا ته دی یا دولس یا شپږسته یا چپارو شته نه خپل مرګلو نه غا ګو کی هډول ولا کوشش کوي چې ما مخ کې نفر سده یو قدم وي ګرچو پیرا
مغس رډول سام وي
مغس رډول سام وي
نو دا دی اوس یو اتان شروع شو اسه د ډول غاګه او په دغه بیا سره وګی یو څو شی به ودا اتان چون بوکس شي څنګه اتان
سام ده ان شاء الله.
څه اوس دغه یو دوی ډالی دي چې وای و څنګه ته ویلوړ دی وابل څنګه ته دوی داسې مخ کې ورسته قدمه او یو څه سره ایدات سی یو دا کوم ډول دی اته
دغه وای و ډاله چې د مصری کوي چې ودی وشتم پرته دین کړم مسافر مسافر لولیا سلام سلام دی
یعنی دا اوس دوی اندغه
دغه ټپا وسیي نو غبل مکبر کې الته غوګوتنی ولې هغه ډالی هغه پیګش دغه د مصری سره کوم وکړه زون پیوی نو بیا دغه مطابق هغه مصری کوي
دغه سي دویمه کومه د مصری کوم دویم هغه چي دی هغه بیت غونده چي دی هغه یی چی و دې وشتم پورته دین کړم خلک وشتلې مرغې زر پورته کوینه خدا نو سي ته شد اول مصری دا
مقصد دغه سیاخیر دا سي چې څوک چې وشتل کی دور ګانډي ګرځوینه کنه
خو یعنی دای بیا جواب
شو دای جواب شو د وخيري کړه دغه څوک چې وشتل کی دور ګانډي ګرځوي یعنی چوشتل کوي خو دورو ادون سره ګانډه ګرځوا کنه چې بیا غته به بات کوکی هغه مطلب دې
ډېر خو صدیقی صاحب دغه ایمو پوسیمو کې یا د کلیوالو سیمو کې دغه ګډې دوه ته څوک ډېر په خېستل کې نه کسي خدا تانه یو ډول ګډې دوه دی ویل د خپل ټول دومره شوق لري ویل ډېر په خېستل یو تکس
دا خو مو مخ کې ته چې ټول افغانستان کې دا یو ملي دود دی یو ریواج دی د دین کلچر دی به خصوصا پښتونخوا قومونه دغه تان چې ده د سه شوې دي چې اوس غټه ویلوي ډول وایي تان کې ځوانونه غویل چې وی پوکوي کنه لختای ابان جوړوي هغه ته لغ یو چی غوي مثال چی غوي څو کندو ته چی غاړه شي چکری کوم دی غاوه شي پلونځه ته چی غدا ډول ویلې کیږي اندسه وګړي دوسی اندسه مخبل قومي بیرغونه لرو چاغو بیرغو سر چې کلم لخر ووزی هغه بیرغ مچده هغه مخکرهونی شو د کوم سره ونی ډول او ته وی بیرغ مخکرهونی دا یو غټ ډیر په خونه دود ریواج ده
صدیکی سه موي وډاله ولی دل چې هغه د اتان په ډول دغه دی واده کوړه ویتل کله چې د اتان په غنوري سره ډول او ته وای کی دو دغه دی واده کوړه ویتل دا څنګه دا کوم ډول اتان
دا شپک سم د اتان دی نور رقمونه یو رقم ده د کلو نولسونه ځونونه سي ډاله ډاله بیا دومره مړې نه خري چې تر څه اتان نیو کړي دوی خپل ځل تلمبار تیروي ورو دريږي اتان دريږي اتان کوي خځونه سړوي بیا ودو ولا وتی چې توسینو لمبار دی روشو مړې ته چې کله مړې نه ورونی کېد نو بیا دغه ډول چې دی یو رقم بدلوي دوله ولته چې بس حرکت ته بیا نو ډاله روانه وي دی چې وای خلم کسکم مختمر کوله ویلې ده شو بنګړي روغلی دي دغه ساریای بده سیمې سره لګوي کله یو ځون مصرې خلی چې غاګي خې کله بل ځون مصرې خلی د نور شو ته صحیح چاکه وي ټول
بیا دی ودو کور دی مړې پر
ودو کور ته مړې پر چاته چې کله ور ورسېدل بیا نو هغه ځکه چې بیا د میدان میدان غړي دوه کوي یو یو نه پار دغه شوکی ځوان ته ویلور وی یو ور کشکوي هغه میدان میدان غړي چې سره شوبې بلر سی بیا بلر سی خیر چې دا وطن خو غبال کی غرا سبا سره مړې د کین مړې یو
صدیکی سه دا خبره یو ساتړ نه بیل ده خو د کوم ودت راغله ما چې لیدل د کله چې د نوې کور نه نوې وړل نو دلته یو اصول غونته مو تبریخي یو شرط غونته دی چې یو نه خو ته کیږي کدا نه خې یو وشتل بیا نوې ورکی دا څنګه
دا سده شپک سپ چې کله د ودو ولا ورو بیاي ورتن چون بیاي بلکلی تا نغه چلته لوړ شي ډیر غټ خلک وی ډیر ځوانون وی نو بیا د کری ولس کوشش دا کوي چې خط نشان څوک نشان ځان څوک دی چاغ پلونای پلونای دی کنه غا اتمی ځون سره دی ځکه چاغ وز میر شو چې دنا خاولی نو چې کله تل نو کور ته لوشي نو کلی د لوشي هغه کله وته نه خو ته کیږي دی ډیر وخت د سپین کو غاز وته خې په غلطوی هغه به دی ګوري چې د سپین کو غاز یې کسپینه تیګه ده هغه ځکه کو غاز چې ولګي سرویږي خو پردکیږي نه بیا نو دا کله کوشش کوي چې دغه خ نشون چې څوکلي هغه په کولو ته کینوي د نه خولي چې کله نه خوښته بیا نو ویر کوي چې نه خني وشتي دوی ته غټ جنجول مخې ته پروت وي او لکه داسې زماته وي ځون سره کله نه خوښته او د ټول پرځای وکی چې بس نه خوښته بس نو کامیاب شو دغه نه سره نو نرس پرا کی بیا پلان داسې پته تن شنسر د سمولونه لاسو کې نیولې وي ملې کمربندونه تړلې وي دغه څه شړې وغوستي وي ځونډي ورکی وي نه ورکی وي بیا تکا تکا ځونون وي هغه شوکی شوکی ځونون بیا بیر تکلی ته نو ډیر په شاو ډیر په تللې ورځي وروړي
ډیر ښه نو صدیکی صاحب تاسو نه ډیر مننه چې دا سې د اتن پړه ډیر خاږي خبره ته
تاسو نه شپږ سې ډیر ډیر مننه چې ته مو اخلو
اوریدونکو هم دا اوس یو ځوان سره ناستې مچوسې اتڼو کړدی اوس ستړی هم ښکاري هم دا اوس د اتڼ میدان راغی تاسو نوم څه دی
مانو محمد یونس ته
یونس د اتڼ خو سم روان دی ته ویلې ونه کېناستې کاغذ سیند رسیدای نه شوې
نه د ما خولې ول ویدل کالی نیو ګور په خاور باندې ګر شو
نو اتڼ کې خلک خو اله کې ګدی او اسکټو ته وبوسی ته څنګه داس نیو کړی
ما بلاس کې نیولې و اول نن زادی وی لول و مې ورسته مو ملا سور ته لول نه بس یادم
خو نه دا سور ته چې مو ملا لول ته سي رسیدای نه شوې
نه نه پر سوین خو رسی گوت خدا سی وچ مون خویله تشمی ول بدلی مو تشمو باندې توخ پاک نه دی بس هغه په خاطر دل درو
اتان دي څنګه خوخی کی دی چې خپل کوي خوخی کی دی کا کسي خوخی کی
تو کی کوي خوان رګه چې خپل ما شاو زر گرجی کی خپل کوي
ډیر مننه
ډیر مننه ته
خاوردین کو تاسو اوس دی ډول غغنا او ری او ډولچی چې دی هغه ماته مخامخ ناز دي تاسو نوم چې دی
معلم ګل
علیم ګل ته چې دا ډول وای اتان شونه ته څنګه هدف لري چې اول ډول وای چې اتان چون ستړي کی خپل سړی شي
زه زغ چې اتان چون ستړي کم
او اوسه پرې ته څومره دغه کې بریالای شوی چې اتان چون دي ستړي
یاره مو تقریبا اتل سکول کیږي چې مو خال ستړي کړی دي او زه خپل نیم ستړي شوی
بیا کله داسې شوی دی چې اتان چون اتان کوي کوي تنه یو سر رسیدلې چې کله دانه واغ واخی
او شتاده شه بس ترنچون بغړیدل او مو بډول نو زدار کم پرګم خراب میوته ویلو
یا بدنه غلط شو
معنی غلط شو
اوس څنګه
اوس بالکل مکمل استاد یم او ترنچون بستلګی یو زمونستلګی
او ترڅو لاټو پوری کولای شي چې ترنچون تړول وي
چې څومره وګړی ما شوم عمر ویل شم
ته خو ساتل شي دا نن چې ته ډول ویل څومره لاټو پوری دی ترنچون ورسول چې غنوي سړي به با
ته لو شل لاټو پوری عمر سولي
مانه تاسو
ته سره ډیر مونږ
ادبیاتو کې د بنی ادمانو په خوې خصلت باندې ډېری تبصرې شوې دي، خو دغه تبصرې معمولا د انسان له نظره په انسان باندې کیږي. اوس د طبیعت د خلکو د یوې کیسې د اورېدو بلنه درکو چې انسان ته پکې د نورو ژویو له لیدلوري کتل شوې دي. دغه خوږه کیسه فریده سیفی لولي.
سوی او سوداګر د تبت د خلکو یو کیسه. یوه ورځ یو سوی خپل الوتونکي گاونډیان خړکۍ مرغۍ شمتوره او کارغه میلمانه کړل. دوی ډوډۍ وخوړه، سندرې وویلې او نشه یې وکړه چې ساعت یې تیر. وروسته بیا د سوی بلې خبرې ته پام شول. دوی ته ویل اغلری د غره په لمن کې ګوري چې دوه بنی ادمان ناستي او په چوټ باندې حساب سره کوي. میلمنو یې ورته ویل ولی نه وینو یې، هغه یو لزانه وړکی دی او بل ښه چاغ دی. سوی ویل دغه دوه کسه هر کال په همدې ورځ د غره دې لمنې ته راځي. دوی دواړه سوداګر دي او ښې ډېرې پیسې لري، خو لکه څنګه چې نور بنی ادمان په پیسو نه مړیږي نو دوی هم مړېدل نشته. کال دولس میاشتې پیسې ټولوي او یوازې دا یوه ورځ د غره لمنې ته په سیل راوځي. خو سیل یې چیرته دی؟ دلته هم د پیسو حسابونه سره کوي، هغه چوټ او هغه د حساب کتابچه یې ویني. کارغه شمتورې او خړکۍ مرغۍ ورته وویل هو هو وینو یې، له هغه وړوکي سره دي. وړکۍ لکه چې هغه چاغ ته څه حساب ورکوي. سوی وویل زه وایم راځئ یو بله ساتیري جوړه کړو. کارغه دی لاړ شي د هغه چاغ سوداګر په سر دی کینی. چاغ سوداګر به ناری کې چې وای څومره بدمرغه یم، کارغه مې په سر کېناستو. دی به په وړوکي سوداګر چغې کړې چې هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر که څه هم ډېرې پیسې لري، خو د چاغ شتمني ورباندې لا ډېره ده او د بنی ادمانو دا عادت دی چې هر یوې چې ډېرې پیسې لري ځان ورته تر نورو برخ کاري او له نورو د خدمت تمه لري. لزانه وړوکی سوداګر به هم سمدستی لاس په کار شي او د حساب په کتابچه به په کارغه گزار وکړي، خو کارغه به د سترګو پر اب کې والوزي او له وهلو به بچي. چې چاغ او لزانه وړوکی سوداګر یو ځل بیا په خپلو حسابونو کې خغرق شي، کارغه دی بیا ځان راورسي د چاغ په گنجی سر دی کینی. دا ځل به نو چاغ په خپل ملګري باندې ډیره بده چغه وکړي چې تلا ورته ګوري. زما ګرانو میلمنو، په دې به بیا وروسته پوښي او ډیر به ورته وخاندي چې لزانه وړوکی سوداګر څه کوي. نو څنګه دا لوبه مو خوښه ده؟ ټولو ویل خوښه مو ده، خوښه مو ده. دوی په شریکه په یوې ګورونه کې کېناستل او کارغه د اسمان په لور والو چې ځان د چاغ سوداګر گنجي سر ته ور برابر کړي. کارغه د سوداګر په گنجي سر کېناستو او لکه څنګه چې سوی ویلی وو چاغ سوداګر ویل وای څومره بدمرغه یم چې کارغه مې په سر کېناست. او بیا یې په وړوکي سوداګر چغه کړه هله هله کارغه وشړه. لزان وړو کې سوداګر سمدستي د حساب کتاب چاره اوچته کړه، د کارغه په لوري خطا کړه، خو کارغه د سترګو پرب کې والو ته د حساب کتاب چا د چاغ سوداګر په گنجي سر ولګید. کارغه ډیر بر وخوت، چاغ سوداګر دوه درې ځله په خپل گنجي سر لاس را تیر کړو او شیبه نیمه پسې بیا حسابونه سره پیل کړه. دوی چې یو ځل بیا په حساب کې ښه غرق شول، کارغه د سیوري غوندې بېغږ غوږه خو د غشي غوندې چټک د چاغ سوداګر په لغړه کپره کېناست. لکه څنګه چې سوی ویلي و، چاغ سوداګر خپل ملګري ته په ډېر لوړ آواز او په قهر ورنارې کړې چې ته لا ورته ګورې. له ځانه وړوکي سوداګر کارغه ته دومره په غوسه شو او د انتقام جذبې دومره بې سده کړ چې په ځان پوه نه شو او په غېږ کې پروت چوټ یې د کارغه په لور وویشت. کارغه بیا هم د سترګو پر رب کې والود، کاغ کاغ نارې وکړې او په اسمان کې پناه شو، خو د چاغ سوداګر په گنجي سر د وینې لیکې رامات شوې. وړوکي سوداګر بخښنه غوښته، چاغ سوداګر زګیروي کول او کارغه زانګورې ونې ته ورسه. کارغه وویل، بني آدم ځان ته ډېر هوښیار وایي خو اکثره وخت دومره د کم عقلو کارونه کوي چې خپل ځان په خپل لاس ژوبلوي. سوی وویل، د بني آدمانو بل عادت دا دی چې کله د بدل اخیستو جذبه ور پیدا شي بیا نو په ګټه او تاوان نه پوهیږي او داسې چارې کوي چې په اسمان کې د مرغانو، په خاورو کې د خزندګانو، په سمندر کې د کبانو او په ځنګل کې د ځناورو د خنده او ملانډو شي.
د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو د امریکا د لویې وچې او د امریکا د متحدو ایالاتونو تر جوړېدو د مخ حالاتو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد منلی د امریکا د استقلال د بانی جارج واشنگتن د ژوند او ځینو مهمو بریاو په باره کې معلومات راکوي.
په 1915 کې د امریکا مشران سره راټولېږي، د 13 ایالتونو مشران سره راټولېږي او دوی د استقلال یا د ازادۍ غږ پورته کوي او د 1916 د جولای په 4 باندې د ازادۍ اعلامیه د توماس جیفرسن لخوا لیکل کیږي او د 13 ایالتونو نمایندگان تقریبا شاوخوا 60 کسه کیږي دا تصویبوي.
خو د امریکا حکومت لا نه دی جوړ،
د امریکا حکومت لا نه دی جوړ. امریکا د ازادۍ اعلان کوي. د دغه 13 ایالتونو نمونه به مو اخلو: نیو همشایر دی، ماساچوسټس دی، روډ آیلند دی، کنیکټیکټ دی، نیویارک دی، نیو جرسی ده، پنسلوانیا ده، دلاویر دی، مریلند دی، ورجینیا ده، شمالی کارولین دی، جنوبی کارولین دی او جورجیا ده.
یعنی امریکا غرب چې اوس ورته وایو تقریبا دا پکې نشته،
دا پکې نشته، یوازې د امریکا شرق دی. نور ایالتونه بیا وروسته ورسره یو ځای کیږي په 13 پیړۍ او په 19 پیړۍ کې. نو جارج واشنگتن د دغه دوره کې چې د استقلال جنگ شروع کیږي، د امریکا د اساسي قانون د کمیټې مشر ټاکل کیږي او بیا د اغینه وسته د امریکا لومړی ولسمشر هم ټاکل کیږي. په 1911 کال کې زیږیدل دی. نیکی جان واشنگتن د انګلستان نه راغلی دی. انګلستان کې د شمالي انګلند نه د سلګریف کلی نه چې په نورثم شایر کې دی د دې ځای نه یې کډوال شوی دی او هلته راغلی. هلته ځمکې نیولی دي. پلار یې په داسې وخت کې مري چې دی یو لس کلن دی او د ده تربیه مشر ورور ته پاتې کیږي. په 1949 کې چې تقریبا 18 کلن دی دی یو وظیفه پیدا کوي د رسمي سرویر په نامه باندې. یعنې تقریبا داسې چې سرکاري د کارتوګرافۍ او د کادستر مشر په حیث باندې کار پیدا کوي. دا ډېره ښه وظیفه هم ده. ډېر ښه ماشوم لري او په دې کې د ځمکې اخلي. ورور یې بیا مریضیږي په 1955 کې او دوی ځي بربیډوس ته چې د شمالي امریکا په جنوب کې دي. د تفریح دپاره ځي او هلته دی د چیچک په مرض اخته کیږي. نو د همدې امله یې مخ هم خال دی او واده چې کوي بیا د هغې نه اولاد هم نه پیدا کوي.
د جورج واشنگتن شوی
جورج واشنگتن لارنس د ده مشر ورور په 1952 کې مړ کیږي. او د هغه هغه کومه وظیفه چې وه چې هغه د ورجینیا د جنرال معاون و هغه په څلور برخو ویشل کیږي او یوه برخه یې جورج واشنگتن ته ورکول کیږي. نو دی مستقیما
د پوځ سره
تړاو پیدا کوي. په 1954 نه تر 1962 پورې و کاله د انګریزانو او د فرانسویانو د بومي اندیانو ترمنځ یو اوږد جنگ کیږي. په دغه جنگ کې جورج واشنگتن ډیر موافق دی. ډیر زیات بریالیتوبونه لاسته راوړي.
د انګریز پوځ د یو منصبدار
منصبدار په صفت باندې. نو له همدې امله کله چې د ازادۍ غږ پورته کیږي نو په ده باندې غږ کیږي چې دی د پوځ اعلی سر قمندان شي. د 1955 نه تر 1953 پورې د امریکایي انقلاب دوره کې د فوز او لاسر قماندان دی.
او بخشید د امریکا د انقلاب دوره اوغو کلونو ته وایي چې د امریکا د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده.
امریکا د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده او په دې کې د خپل فعالیت په درې محورونو باندې څرخی چې دا هم د یو بریالي جنرال لپاره ډیره مهمه خبره ده. له یوې خوا د په جنگ کې عملا خپل عسکر په مخ بیایي. په همدغه وخت کې د پوز د تربیه لپاره یو سیستم جوړی او د پوز عمومي ستراتیژي جوړی. د جنگ عمومي ستراتیژي جوړی. یعنی داسې نه کوي چې گزار وکړه وتښتېږه. دی د ټول جنگ لپاره یو عمومي ستراتیژي جوړی چې دا هم د امریکا د انقلاب د بریالیتوب یو راز په دې خبره کې هم دی.
تنها په دې پسې نه ګرځي چې په دې جبهه کې کامیاب شي، بلکې دا هم ګوري چې دا کامیابي به بیا څنګه استعمالیږي، په کومو مقصدونو
دا کامیابي بل ځای کې څنګه استعمالیږي او دا به څنګه د نور پرمختګ عامل کیږي. نو د 1953 کې انګریزان خپل مات مني او د امریکا خپلواکي مني. او په 1953 کې جورج واشنگتن د پوز د اعلی سر قماندانۍ نه استعفا ورکوي. یعنی دی فکر کوم چې دا د په ژوند کې تر ټولو مهم تصمیم ځکه دی چې کله چې د بریالیتوب سطحې ته جنگ ورساوه نو ویل چې اوس د نورو وار دی، زه د هغو امتیازونو چې لاسته مې راوړي دي تیر یم. 1953 کې چې د اساسي قانون زمون په اصطلاح لویه جرګه جوړیږي، د هغې غړی دی او په هغې کې د رئیس په توګه ټاکل کیږي. او د امریکا اساسي قانون چې جوړ شو په 1949 کې د رایو په اتفاق باندې د امریکا لومړی ولسمشر ټاکل کیږي. د هغې نه وروسته یو بار بیا هم د بریالی کیږي
ولسمشر
په حیث. او دی په دې باندې پوهیږي چې دی چې هر کار کوي د امریکا د تاریخ لپاره به دا یو تهداب وي. نو ډېر زیات کوشش کوي چې داسې کارونه ونه کړي چې نورو ته بد سنت پرېږدي. مثلا د امریکا کانګرس د ده دپاره د کال $25,000 تنخواه مقرروي. $25,000 ډېر زیاتې پیسې دي په هغه وخت کې. مګر جورج واشنگتن وایي چې زه شتمن یم، زه دغه پیسې نه غواړم. نو دا هم یو عمل دی چې غواړي چې ولس ته وښيي چې دی د خپلو منافعو د خاطره د سیاست ساحې ته نه داخل شوی، د ولس د منافعو د خاطر سیاست ساحې ته داخل شوی دی. دی د امریکا د دیموکراسۍ بنسټ ایښودونکی دی چې د امریکا د دیموکراسۍ اول ټکی ټول انسانان مساوي دي، البته په تیوري کې، ځکه چې عملا د امریکا انقلاب مریتوب نه دی حذف کړی.
یو خو غلامان وساتل غلامان، او بلې دغه هغه اصلي خلک دی امریکې چې و، نو هغوی سره خو هم دوی ډېر بد سلوک وکړو.
د هغوی سره دوی ډېر بد سلوک وکړ. البته هغه بیا د وروسته وخت خبره ده چې دوی غوښتل چې خپلې ساحې پراخه کړي.
یعنی د امریکا د اساسي قانون خبره مې کوله چې دوی که څه هم د ټولو انسانانو د برابري او مساوات خبره وکړه، خو په عمل کې بیا دا برابري او مساوات د ټولو خلکو لپاره نه و.
د ټولو خلکو لپاره نه و. ما هغه د جورج آرویل خبره ده چې ټول انسانان سره برابر دي، خو ځینې انسانان تر نور لا سره برابر دي. نو دوی هم په همدغه اصل باندې د امریکا تعداب کې خوده، چې د هغې نه وروسته بیا نورو ولسمشرانو همدغه لومړی اساسي قانون محترم وشماره، درناوی ورته وکړه، او تر اوسه پورې د امریکا اساسي قانون یوازې د تعدیلاتو په بنسټ بدلیږي، نوي مسایل پکې شاملېږي، مګر هغه اساسات چې په اتلسمه پیړۍ کې د امریکا د ازادۍ په وخت باندې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره غوره شوي وو، هغه په خپل ځای پاتې دي او هغې کې تغییر نه راځي.
استاد منلی، د جورج واشنگتن د اهمیت په حیثه کې که خبرې وکړو، د دې سړي د ژوند په حیثه کې تاسو وویل چې یو خو له قدرت مالی استفاده نه کوله، ګمان کوم دا د یو ښه نظام لپاره د یو کامیاب نظام لپاره یو ضروري اصل دی. بل تاسو وویل دی له حقوقي مسایلو سره هم بلد وو، او د امریکا اساسي قانون چې وروسته بیا د اساسي قوانینو د مور په سترګه هم ورته کتل کیږي، ګمان کوم لومړنی اساسي قانون دی، کوم چې موږ اساسي قانون وایو دغه نوی عصري شکل همدا دی.
تر دې دمخه انګلستان هم اساسي قانون جوړ کړی و،
خو نالیکلی
جوړ کړی و، مګر دغه اساسي قانون د دیموکراسۍ په اساس باندې جوړ شوی او لومړی اساسي قانون دی.
نو دا د ده د بریاو یو بل اړخ حسابولی سو. بل متحده ایالات ډیر لوی وطن دی، اوس خو ګمان کوم 15 برابر تر افغانستان غټ وطن دی، شاوخوا 10 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري، او نو ډیر لوی ایالتونه او ډیر لوی خاورې وي، او بیا په قدیمه زمانه کې چې وسایل او امکانات هم نه وو، نو داسې معلومیږي چې د یو سیاستوال په حیث د دې سړي زغم هم ډیر وو. یعنی مختلف قومونه، د مختلفو سیمو خلک، د مختلفو جغرافیاو خلک، د مختلفو منافعو او تمایلاتو خلک، دا راټولول او یو ځای کول په یو ملک چې پخوا هیڅ وونه تاریخي ملک نه و، په تاریخ کې نه و، دغه هم ګمان کوم د ده زغم هم د ده یو میراث دی چې بحث پې کېدای شي.
د ده زغم، د ده بل منل، د نورو حقونو ته درناوی کول، او خصوصا په سیاست کې لری نظر درلودل، لنډمهاله سیاست نه چلول، دا هغه څه دي چې زما په نظر د جورج واشنگتن هغه د شخصیت اصلي ټکی پکې څرګندېدلی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو، پیسې تاسو